Adiós.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجه شو. نن یک شنبه د زمری اسات شپږمه او د اگست ولسمه نیټه ده. د سهارنی خبری مجله ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. راپور نو وای چې پاکستان به راتلونکي اونۍ د طالبانو د حکومت د یو شمېر حقوقو مخالفانو قربتوب وکړي چې د محل په تبعید کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمي خلیلزاد په ګډون یو شمېر سرچینو د دغو لیدو کتو خبر ورکړی دی. ښاغلي خلیلزاد پرون ناوخته پر خپله اکس پاڼه لیکلي، د اګست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یو کانفرانس قربتوب وکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړي دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی. خدا جو زیات نه دی ورکړي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه واخلي. راپورونو کې راغلي چې د لیدکاتو په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسي لخوا پلان شوي او هدف باور جوړونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه رسمي ډول څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 344 ته پورته شو. فرانس پرس تېره شپه ناوخته د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د ژغورنډلو شاوخوا 2000 غړي لا هم په تریتم شوو او تر خاورې لاندې شوو کسانو پسې پلټنه کوي. د سړکونو او پلچکونو د ویجاړۍ له کبله د ژغورونکو هڅې هم د خنډ سره مخامخ شوي، خو چارواکو ویلي چې زیانمنو شوو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه پلي رسېدلي دي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله افغانستان سره پر پوله د خیبر پختونخوا ایالت په بونیر، باجوړ، سوات، شنګله، منسره او بټګرام سیمو کې رامنځته شوې. په دغو سیلابونو کې چې د جمعې په ورځ د موسمي شنکنده باران وروسته راووتل، لږ تر لږه 120 کسان ټپیان شوي هم دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د واشنگتن د سفر په درشل کې ویلي د اوربان لمنلو د روسي د ډکول د جګړې پای تر رسول پیچلې کوي. زلنسکی تیر شپه نا وخت د ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې ولیکل، موږ وینو چې روسیا د اوربان پر لپسې غوښتنې ردوي او تر اوسه یې نه د مشخصه کړي چې څه وخت وژنه دروي. دا د پټکو وضعیت پیچلې کوي. زلنسکی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په نړیواله کچه په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو هڅې ګړندۍ شوې. په همدې هدف د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په الاسکا کې سره وکتل، خو کومې هوکړې ته ونه رسېدل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم سبا دوشنبه واشنگتن ته روانېږي. او اسرائیل اعلان کړی چې د غزې له جګړې ایزو سیمو څخه فلسطینیان د دغه تړانګې جنوبي سیمو ته لیږدوي. دغه اعلان پرون شنبه وروسته له هغه وشو چې اسرائیل په غزه کې د خپلو وسلوالو مخالفانو په ضد د عملیاتو د پراخېدو خبرداری ورکړی. د اسرائیل هغه پوځي بنسټ چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي ویلي چې د غزې جنوبي سیمو ته به سر له نن یک شنبه د خیمو انتقال پیل شي. که څه هم د دغه طرحې او غزه کې د اسرائیل د عملیاتو د پراخېدو ډېر جزئیات لا معلوم نه دي، خو د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلي، موږ اوس غزه کې د حماس د ناکامۍ په تړاو د یوې طرحې د نهایي کېدو پر سر خبرې کوو. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي، له نږدې 2 کلونو راهیسې غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره جګړه او دغه راز پر اسرائیل وخت ناوخت بریدونه کوي. په غزه کې د اسرائیل د عملیاتو له پراخېدو سره ملګرو ملتونو او ګڼ شمېر نورو هیوادونو او سیاستوالو مخالفت کړی، خو کابینې ویلي چې دا طرحه یې تایید کړې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. پاکستان د طالبانو د حکومت مخالفانو ته بلنه ورکړې. د لیدکاته راتلونکې اونۍ کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې بدني سزاګانې له عدلي او قضایي مراجعو پرته ترسره کېږي. دغه میرمن هم وایي چې بدني سزا زورولې.
او حادثه به حد می اندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود. دې پیښې پر ما ډېر ژور او منفي اغېز وکړ. زه د ډېرې مودې لپاره تر درملنې لاندې وم.
ملګری ملتونه وایي د افغان ښځو ناورین عادي کېدو خواته روان دی.
طالبانو په ټول د څلور کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري دی بند کړ.
پاکستان کې هغو افغانانو باندې د پولیسو چاپی زیات شوي چې جرمني ته د تګ پته مدي.
در شرایط بسیار بد قرار داریم.
لډیر بد حالت سره مخ یو. سهل مېلمستون وزو ټول ورځ په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډیره ویره دوباره مېلمستون ته ستنی.
په وی مرکه کې مو د برېښنا او انرژي په برخه کې د افغانستان شته ظرفیتونو ته کتنه کړې.
په افغانستان کې په کونړ پر سند، د امو پر سند، د مورغاو پر سند، د هلمند پر سند، د ټول هغه ظرفیتونو دي چې سندین بندوبست مو کولای شو چې جوړ کړو.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبری مجلې تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته ښه راغلی. راځو د سر راپور ته. راپور نه وایي چې پاکستان به راتلونکې اونۍ د طالبانو د حکومت د یو شمېر هغو مخالفانو کوربتوب وکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمي خلیلزاد په ګډون یو شمېر سرچینو د دغو لیدو کتو خبر ورکړی. ښاغلي خلیلزاد پرون ناوخته پر خپله اکس پاڼه لیکلي، د اګست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یو کانفرانس کوربتوب وکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څېرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړې دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي. یو شمېر خبریالانو لیکلي چې په دغو کسانو کې د افغانستان پخواني جهادي مشران او مدني فعالان شامل دي. راپورونو کې ویل شوي چې دا لیدکاته په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسي لخوا پلان شوی او هدف یې باور جوړونه ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په سر کې اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی پلان شوی سفر وځنډېده، او وروسته ویل شول چې ملګرو ملتونو متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو مخالفان داسې مهال اسلام آباد ته ځي چې ټاکل شوی د همدغې اونۍ د چهارشنبې په ورځ کابل کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره جرګه شي. د پاکستان جنوز راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا کمربند او لارې پروژې پراختیا ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن پرې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بدني سزاګانې پرته له قانوني بهیر، عدلي او قضایي مراجعو ته د لاسرسي او د قربانیانو او د هغوی له کورنیو ملاتړ پرته ترسره کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د دغو سزاګانو قربانیان په ځانګړې توګه ښځې په عام محضر کې له وهلو ټکولو وروسته په ټولنه کې له غیر انساني چلند، تبعیض او بې عزتۍ سره هم مخ کیږي. تفصیل له فیروزه عزیزی نه اورو.
په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بدني سزاګانو د دوام او په ځانګړې توګه پر ښځو د پایلو په اړه اندېښنه ښودلې، یو شمېر افغان مېرمنې او نجونې چې له طالبانو د تاوتریخوالي سره مخامخ شوي وایي له هغو بدو پېښو وروسته چې دوی تجربه کړي په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي دي. د دې ډلې ویدا ساده چې په خبره یې له یوې ترخې پېښې سره مخ شوي ازادي راډیو ته وویل:
ما هم از دخترها تصمیم گرفتیم که بازم تظاهرات کنیم و مسیر خودم مشخص کردیم. زمانی که ما از پلیس سوخته میخواستیم حرکت کنیم،
مو د نجونو یوې ډلې پریکړه وکړه چې اعتراضونه وکړو او خپله لاره مو مشخصه کړه. کله چې مو له پلیس سوخته نه غوښتل حرکت وکړو، لیوه تم ځای بل ته غوښتي نه وو چې طالبانو موږ محاصره کړو او ځینې نجونې یې رینجر ته پورته کړې. همدې وخت کې د دوی یوه ټوپک زما په شا کې ډېر سخت ولګېده او دا ګزار دومره سخت و چې فکر مې کاوه چې زما د ملا ټول هډوکي مات شول.
نوموړې وایي چې که څه هم هغه مهال د پیښې له ځایه په تیښته بریالی شوه، خو وروسته له سختو رواني ستونزو سره مخ شوه.
او حادثه به حد می اندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود. ای که ما کلا یک مدت تحت تداوی دکتر بودم.
دی پیښې پر ما ډېر ژور او منفي اغېز وکړ. زه د ډېرې مودې لپاره تر درملنې لاندې وم. هغه روحي فشار چې ما تجربه کړی و او وهل ټکول مې تیر کړی و زغمل یې راته ډېر ستونزمند و، ځکه زه یو نجلۍ یم او د ټولنې سبب یونکې.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې چې نه یې غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي، ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د بشپړ حجاب په اغوستلو سره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا نیول سوې وه. دې زیاته کړه چې له دې پیښې وروسته اوس د خپلې کورنۍ له ناوړه چلند او د خلکو له خبرو سره مخ ده.
بعد از او هر چند که من آزادم شدیم تا فعلا مجرد نکدیم که دوباره بیرون برم، اما بخاطر که هم فامیل به چشم مقبارت برم میبینه.
که تا هم لاغی و روستا خوشی شوام خوبی همی دو تلو هیت کلا جرات نکاو، زکا هم به کورانی ده حقارت بسترگره تا گوری او هم مو حقا گواندیان چیز مونگزنی و لپر محل حال تا حاضر و خپل خبری سرکوی.
دا خصه په داسې حال کې د طالبانو د تاوتریخوالي او د دوی پر ژوند د ویجاړوونکو اغیزو په اړه خبرې کوي چې د بښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې بدني سزاګانې له قانوني پروسې، عدلي او قضایي مراجعو ته لاسرسي او د قربانیانو او د دوی د کورنیو له خوندیتوب پرته ترسره کیږي. دغه سازمان د شنبې په ورځ د اګست په 14مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو سزاګانو قربانیان په ځانګړي توګه ښځې په عام محضر کې له وهلو وروسته نه یوازې له تاوتریخوالي او سزا سره مخ کیږي، بلکې په ټکو یې ټولنه کې له غیر انساني چلند، تبعیض او سپکاوي سره هم مخ کیږي. د بښنې نړیوال سازمان همداراز د طالبانو له حکومت غوښتي چې سمدستي دې دغه کړنې چې دوی مجرمانه بولي پای ته ورسوي او بشري حقونو ته درناوی او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې وخت له راستنېدو وروسته د طالبانو حکومت د خپلې لومړنۍ دورې په څیر جسمي یا بدني سزاګانې او عام اعدامونه بیا پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د اګست په 9مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې په تېره یوه میاشت کې په ټول افغانستان کې پر یو اتیا نارینه او ښځینه وو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې پلي کړي دي. د طالبانو د سترې محکمې ویاند هم رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې په تېرو څلورو میاشتو کې په 22 ولایتونو کې پر 340 کسانو چې دوی متهمین او مجرمین بللي وو تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي، خو حقوق پوهانو، د بشري حقونو مدافعینو او نړیوالو سازمانونو دا سزاګانې غیر عادلانه بدلي او استدلال یې دا دی چې افغانستان کې نه د ډیموکراتیک نظام مشروع اساسي قانون سته او نه هم یو خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې د معتبرو بنسټونو تر څارنې لاندې فعالیت وکړي. بلخوا د یو شمېر هغو کسانو کورنیو چې د دوی په خبره بندیان شکنجه او په درو وهل سوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د سزاګانو د تطبیق لپاره نه قوانین لري او نه هم تورنو ته د دفاع او مدافع وکیلانو ته د لاسرسي حق ورکول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې استازې سوزان فرګوسن خبرداری ورکړی چې دغه هیواد کې د ښځو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. میرمن فرګوسن پرون د اګست 15مه وخت د طالبانو د راستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي بیان کې ویلي، په تیرو څلورو کلونو کې لسګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو آزادۍ، کرامت او اساسي حقونه یې د دې په ټکو سخت محدود کړي. په همدې حال کې د بښنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په څلور کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخه سرغړونو مرکز پاتې شوی دی. طالبانو بیا تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو دا ډول اندېښنې رد کړي او په دې تړاو د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ راپورونه بې بنسټه بللي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ څلور کلونه پوره شول، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې استازي سوزان فرګوسن خبرداري ورکړې چې دغه هیواد کې د ښځو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. اغلی فرګوسن پرون د اګست 15مه وخت د طالبانو د راستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې ویلي، په تیرو څلورو کلونو کې لسګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو آزادي، کرامت او بنسټیز حقونه سخت محدود کړي دي. نوموړي د کار په ګډون په سوداګرۍ او نړیوالو خبراتورو کې د ښځو په ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتلو لپاره نړیوال یووالي ته اړتیا ده.
We cannot accept the denial of
موږ دوی د حقوقو نه ورکړه او نقصول د معمول په توګه نشو منلای. موږ باید په ټولو برخو انجوګانو او هغو ټولو نړیوالو خبرو اترو کې چې د غږونو د پورته کولو په تړاو کېږي دا مسله په پام کې ونیسو او د ټولو افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره ودرېږو.
د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې دغه چارواکي دا هم ویلي که پر افغان میرمنو سخت محدودیتونه له پامه وغورځول شي دا په دې معنا ده چې دا وضعیت منل کېږي چې له امله به یې په هر ځای کې د ښځو حقونه له ګواښ سره مخ کېدای شي. نوموړي ویلي پر افغان ښځو نجونو لګول شوي بندیزونه لنډمهاله نه دي او د خلکو د ورځني ژوند یوه برخه ګرځېدلې. سوزان فرګوسن په دې ویډیو بیان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کړې او ویلي دي دا قانون لامل شوی چې افغان ښځې په سیستماتیک ډول له هر څه لرې کړل شي. نوموړي ویلي په دې شرایطو کې هم لږ تر لږه 40% میرمنې داسې راتلونکي انځوروي چې بدلون او برابري پکې شونې ده او دې هیلو ته د زغم او مقاومت نوم ورکړی. نوموړي نړیوالې ټولنې نه غوښتي چې د افغان ښځو د بنسټیزو حقونو کاروبارونو او د نړیوال حضور لپاره په دوامداره توګه مرستې وکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په 4 کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخه سرغړونو مرکز پاتې شوی. دغه سازمان د طالبانو د واک 4 کلونو د پوره کېدو په مناسبت په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې د طالبانو د دغه عمل په وړاندې د نړیوالې ټولنې غبرګون نرم دی، باید په دې برخه کې جدي چلند وشي او طالبان ځواب ورکولو ته اړ ایستل شي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د افغانستان ښځې او نجونې له تیرو 4 کلونو راهیسې د طالبانو د رژیم په وړاندې مقاومت کوي او هڅه کوي چې د طالبانو محدودیتونه د جنسیتي اپارتاید په توګه د بشریت پر ضد جرم وپیژندل شي. دغه سازمان په یو راپور کې چې پرون د اګست په 15مه خپور شوی ویلي افغان میرمنو د خپل ژوند په خطر کې اچولو سره د زده کړو او کار د حق د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو په وړاندې اعتراضونه او د افغانستان د ازادۍ او عدالت لپاره مبارزه کوي. د بشري حقونو د څار سازمان ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید د افغان ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې سمدستي عملی ګامونه پورته کړي. یو شمیر افغان میرمنې هم له نړیوالې ټولنې ورته غوښتنې لري. دوی وایي طالبان په تیرو 4 کلونو کې نه یوازې بدل نه شول، بلکې د ښځو د ځپنې لپاره یې خپل محدودیتونه لا پسې زیات کړل. د ښځو د حقونو فعاله حسینه عرفي:
طالبانو په ټول د 4 کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري بې بند کړ، د اجتماعي او سیاسي او اقتصادي فعالیتونو نه یې ښځې په کور وکینولې او هر ورځ یې بندې کولې ټکولې. زه د نړیوالو نه هیله کوم چې د طالبانو باندې فشار راوړي ترڅو حقوق بشر له دې دغاړه کېږي او خصوصا د ښځو حقوق له
افغان میرمن نورا کندهاري ازادي راډیو ته وویل:
باور لرو چې د ښځو حقوقو د بشر د حقوقو یو لویه برخه ده او هیڅوک دا حقوقونه نشي ختمولای. موږ د نړیوالې ټولنې د حقوقو مدافعانو او ټولو آزاد فکر انسانانو څخه غوښتنه کوو چې موږ ملاتړ وکړي او د افغان ښځو د ښه ژوند کولو نه یوازې ژوند دی پاتې کېدل او ازادي لپاره عملی ګامونه پورته کړي. موږ نه ستړي کیږو ځکه چې د یو انسان په صفت دا زموږ انساني حق دی چې آزاد او په خپل خوښه ژوند وکړو.
دا په داسې حال کې چې پرون د اګست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ 4 کلونه پوره شول. د غړلې په دې موده کې تر ډېره پر افغان ښځو ګڼ محدودیتونه لګولې دي چې وخت په وخت یې نړیوالې ټولنې غبرګونونه هم راپارولي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د شریعت له مخې د ښځو د حقونو د ټینګښت خبره کړې، خو په کور دننه یې له 6 ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې ده.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې ناورین عادي کېدو خواته روان دی. بل ورته د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان چې په پاکستان کې د جی آی زیټ پورې اړوند میلمستونونو کې ژوند کوي وایي چې د پولیسو لخوا پرې چاپې زیاتې شوې. دا هغه میرمنې دي چې تر ډېره جرمني ته د تګ کیسونه لري او په تمه دي چې جرمني ته انتقال شي. دغو میرمنو د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی او ویلي دي چې پولیسو یو شمیر همدغه میرمنې نیولي او افغانستان ته ډیپورت کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې د جرمني هیواد باید ژر تر ژره انتقال کړي او که 4 زندګۍ بعد له کوربه پاکستان وغواړي چې پولیس باید د دوی له زورولو لاس په سر شي. تفصیل له اکرام الله اکرام.
په پاکستان کې د خوځو د حقوقو یو شمیر فعالانو چې جرمني ته د تګ دوسیه لري لاغه هوا د غواړي چې د لیک لپاره سم دستي اقدام وکړي. دوی دا کوي چې په وروستیو څو ورځو کې د اسلام آباد پولیسو په جی آی زیډ پورې اړوندو مېلمستونونو نه لسګونه افغانان نیولي او افغانستان ته یې اړولي. د خوځو د حقوقو یو افغان فعال چې له تیر یو کال راهیسې جرمني ته د انتقال په هدف د دغه هیواد په یو مېلمستون کې په پاکستان کې ژوند کوي او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د اسلام آباد پولیس دغه مېلمستون ته ورغلي او د ده په ګډون یې ډېر
انتقال انتقال خوراک لپاره تورخم ته انتقال کړل او ریپورت شول.
که څه هم نوموړي ونه ویل چې خپل د پولیسو له بنده څه ډول راخوشه شوی، خو ویل چې اوس مهال په پېښور کې ژوند کوي او هر شیبه افغانستان ته د جبري شړلو لګواخ سره مخ ده. د ښځو د حقونو یو بل فعال چې په اسلام آباد کې په جی آی زیډ پورې اړوند یو مېلمستون ته اوسېږي وایي ویره لري چې پولیس به یې له نیولو وروسته افغانستان ته ریپورټ کړي. دغه مېرمن چې هم د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
در شرایط بسیار بد قرار داریم. پس صبح
لیدر بد حالت سره مخ یو، سهل مل مستون حضور ټول اورس په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډیره ویره دوباره مل مستون ته سنی. د بد مرغ پولیسو ډیر هغه کسان چې د جرمني کې سونه لرغونی ول او افغانستان ته واړول. موږ د جرمني لو حکومت غواړو چې هر څه جرم موږ لدی سای انتقال کړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې پرون جمعه د اګست 15مه د بشري او کډوالو د حقونو لږ تر لږه دوه بنسټونو د جرمني د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو پر وړاندې دعوه ثبت کړې او د دې هیواد چارواکي د هغه افغانانو د ژوند په ژغورلو کې په پاتې راتلو تورن کړي چې په پاکستان کې له جرمني د منلو ژمنه ترلاسه کړې وه. روټرز خبري اژانس د دغه بنسټونو له قوله په راپور کې ویلي پاکستان ته د دغه کډوالو د بیرته سنولو اجازه ورکول د جزا د قانون له 121مې مادې د اصولو سرغړونه ده. د پرو اصل او د سیمایزو کارکونکو د ملاتړ شبکې ویلي له 2000 څخه ډیر افغانان چې مخکې جرمني ته انتقال تصویب شوی او په پاکستان کې له خطر سره مخ دی او په وروستي ونیو کې د کډوالو لړلې 300 څخه ډیر د پاکستان پولیسو نیولي او 400 تنه نور افغانستان ته استول. تر اوسه د جرمني حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو د یاد شکایت په اړه رسمي خبرګون نه دی خوده، خو مخکې د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت ویلي چې شاوخوا 2600 افغانان چې په پاکستان کې جرمني ته د لیک وړ دي په شپاړس الوتکو کې به یاد هیواد ته ولېږدول شي. نږدې یوه اونۍ وړاندې هم په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانانو چې جرمني ته د لیک په تمه دي او په دې هیواد کې د جرمني د پراختیایي ادارې جی آی زیډ په مرسته استوګن دي ویلي وو چې پاکستاني پولیسو له دې مېلمستونونو نږدې 40 افغانان نیولي او حج کم ته یې لېږدولي دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته د ښځو د حقونو ډېری فعالانو د خپل ژوند د خوندیتوب او امنیتي اندېښنو له امله پاکستان ته پناه وړې، خو اوس له دې هېواده هم بیرته افغانستان ته د شړلو له ګواښ سره مخ دي. پاکستان د روان کال د اپریل له میاشتې راهیسې له دې هېواده افغانستان ته د کډوالو او بې اسناد افغانانو د جبري ستنونې لړۍ تیزه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یونیسیار ویلي د روان اګست تر شپږمې له 325,000 ډېر افغانان له پاکستان افغانستان ته پر تګ مجبور شوي دي.
اوس د دې خبری مجلې وروستی مطلب راخلو، هغه دا چې په افغانستان کې اوس د هرات د پاشدان د اوبو او برېښنا بند ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یو ملي سوداګر او پانګوال میرویس عزیزي سره په ګډه داسې هڅې پیل کړي چې افغانستان د اوبو په برخه کې په ځان خودکفا شي او هم د برېښنا په برخه کې. دا چې ظرفیتونه څومره دي په دې اړه مې له خلیل احمد نادم سره مرکه کړې.
ام بادی ظرفیت شته، ام ملمری ظرفیت شته، ام در دبور اسکار شته، ام گاز شته، ام اوبه شته. دا طول اغا منابع دی که وردین انرژی جوریده شه. نو پا آجل شکل مثلا در دبور اسکار المر و باد دا دری شاندی که در آجل کده شه چه دا دی منابع نه انرژی تلاسه کو. نو د اوبو خو تاسې معلومات تاسو ته شته چې دا باید سروې وشي او هغه ځایونه چې بندونه پر اوبو جوړیږي هغه باید د جیولوجي له لحاظه باید هغه خاوره وڅېړل شي چې څومره بند برق هلته جوړېدای شي، په کومې ارتفاع څونه ظرفیه اوبه ذخیره کېدای شي. نو دې دپاره بیا یو زمانګیر دی، یعنی وختګیر دی چې د دریو تر پنځو کالو پورې ځینې بندونه جوړېدای شي. اما دا نور منابع عاجل دي، مثلا د دغه شیدای دی د دبر اسکار افغانستان کې لري په سمنګان کې لري په هرات کې لري په نور ځایونو کې لري چې البته کولای شي چې دغه پنګوال لکه میرویس عزیزی البته برښنا فابریکی جوړ کی او البته ځای پر ځای به دغه ځای نه انتقال شي نور ولایتو ته. نو دا ځینې ځایونه کې خو شبکې فعال دي، هغه لینونه شته دي چې تیر شوي دي لکه حلقوي مثلا د تاجکستان چې راځي کابل ته، مثلا د ازبکستان چې راځي، د ترکمنستان، د ایران، د ځایونو چې راځي لینونه شته دي. د انډیانو جوړ کړي یا نور ماستاد جوړ کړي دي. اوس هم دا که میرویس عزیزي کار څوک پېچ دا کار وکړي نو ضرورت په دې شته چې اول خو باید دغه فابریکې هلته د ډبرو د سکرو او نږدې و دغه ته جوړ کړي، بعد هغه دغه ځای دغه برق انتقال شي نورو ولایت ته. نو تاسې مثلا په اروپایي وادو کې وګورئ لکه هالند، لکه جرمني، لکه بریتانیا، په اوبو کې حتی هغه د باد نه دوی استفاده کوي. هالند چې دومره باد هم هلته نشته. افغانستان غرنی واد دی، خصوصا هرات خو 140 ورځنۍ داسې یو دغه لري چې باد دی. مثلا کابل، ټول افغانستان وګورئ، د پامیر، د بدخشان، د پامیر د واخان شروع داسې د دې خواته ټولو ځایو کې امکانات د باد شته چې استفاده وشي. او لمر هم خو په کال کې تاسو ته معلوم دی چې ایوریج لمر ډېر دی او کولای شي چې اوس هم اکثره په شخصي ډول افغانان د برښنا بسیار د لمریزې برښنا نه استفاده کوي. حتی په بلاکو کې تاسو ګورئ د شپې چې کابل ته وګورئ مثلا دومره دولتي برق نشته چې د سولار نه استفاده کېدای شي.
بله نادم صاحب، تاسو وایئ چې دغه کومې پروژې چې یادوي زغالو او باد او لمر نه پراته د اوبو په برخه کې دا سروې ته ضرورت لري، او وایي چې شاوخوا 15 کال نیسي چې دا سروې سي. په همدغه سي حالت کې مثلا د 10 میلیارد ډالر د پنګونې ژمنه کیږي بیرې دي چې کومه سروې وسی، دا څومره تطابق لري؟ مخکې دي چې سروې سوي وي مثلا د 10 میلیارد ډالر د پنګونې تړون امضا کیږي،
سروې خو درې 15 کال وخت نه تیر جر کیږي. سروې منتهغه جوړېدل مال د سروې نه شروع تر جوړېدل درې تر پنځو کال پورې دغه بندونه غټ بندونه وخت نیسي چې جوړ شي.
نادن صاحب، دغه د برق موضوع کې کله زره تام شو، ځکه دا داسې ستونزه ده چې له لسیزو راهیسې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. دغه د 10 میلیارد ډالرو پانګونې کوم تړون چې کېده، هلته وویل شول چې افغانستان به په هغو پروژو چې په پام کې دي، د هغو پروژو په پلي کولو سره به دومره برېښنا تولید کړي چې نه یوازې د افغانستان لپاره به بسیاینه یا کفایت کوي، بلکې نورو هیوادونو ته به هم افغانستان برېښنا صادره کړای شي. همداسې د تخنیکی په لور ظرفیتونو دومره شته چې افغانستان کې د سي دي برېښنا په برخه کې په خو دريږي او ګوندوي هیوادونو ته برېښنا صادره کوي.
بله بله، په دې چې موږ خاور خو په کافي اندازه اوبلرو، دا اوس هم چې وشکلیم دی بیا موږ اوبلرو. مثلا ما په نورو مرکو کې هم دا خبره کړې ده چې مثلا ما چې په قرغیزستان کې ما کار کړی، هلته ما لیدلی ده چې یو سین باندې دولت بند برق د تارکړې چې د ځانګړې جوړې کې چې هغه په دوه کې چې ما کار کړی، په یو کې 1200 میگاوات بار غوښتل، په دوهم کې 800 کرپسای په نامه یو تکتاګول بل کرپسای، یعنی 2000 میگاوات دوه باندې برخه. الان چې په افغانستان کې د کونړ پر سند، د امو پر سند، د مرغاو پر سند، د المان پر سند، په نورو سندونو کې په وانځه پنشیر پر سند باندې، یو د سالنګ پر سند باندې، د لوګر پر سند باندې، دا ټول هغه ظرفیتونه دي چې موږ نه تنه شي یو بند برق جوړولی شو چې چندین بند برق موږ کولی شو چې جوړې کړو. دا اوبه او بېضررترین انرژي چې تولیدېږي دا اوبه ده. او غیر د هغه افغانستان په کافي اندازه د ډبر سکاله اوس موږ ډبر سکاره پاکستان ته لیږو ډېر ارزان قیمت. هر څه چې قیمت یې وکړي دا ارزان ده. موږ ولې دغه برق صادر نه کړو؟ دغه ډبر سکاره دلته انرژي برق تولید کو، برق صادر کو، ډېر په جګ قیمت په پاکستان باندې خرڅو. دا مونږ ته ود مونږ په ګټه ده.
څومره زمينه برابر ده چې اوس په دغه بندونو باندې په دغه سندونو باندې چې تاسو یادونه وکړه کار وشي او بندونه جوړ شي؟ ځکه په خوا به چې بندونه جوړېدل هغه کارګر وي چې وو یا هغه انجینران به چې په هغو به بریدونه کېدل او هغه پانګونه به نه کېدله، بندونه به نه جوړېدل.
یو د ایران چې د هلمند رود په سر باندې مونږ یو قرارداد د موسی شفیق په وخت کې دا کار شوی دی. نور د هیڅ هیواد سره مونږ تعهد نه لرو او نه هم کوم قرارداد لرو چې څومره اوبه ورکړو څومره ور نه کړو. ضرورت دی که چیرې مشکلات جوړي دوی سره مونږ مذاکره باید وشي د هیوادو سره.
کور ودان د اوبو او انرژۍ د چارو متخصص خلیل احمد نادم له تاسو نه ډېره مننه چې له مونږ سره مو خبرې وکړي.
با سلام و وقتتان بخیر. به برنامه صبحگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. گزارش ها حاکی از آن است که پاکستان هفته آینده میزبان شماره از مخالفان حکومت طالبان در تبعید خواهد بود. بر اساس اطلاعاتی که برخی منابع از جمله زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان منتشر کرده، این نشست در 25 و 26 آگوست برگزار خواهد شد. خلیلزاد در صفحه ایکس خود نوشته که در میان این مخالفان چهره های حضور دارند که از مقاومت مسلحانه در برابر طالبان حمایت میکنند. او از میزبانی پاکستان ابراز تأسف کرده اما نامی از اشتراک کنندگان نبرده. خبرنگاران گزارش دادند که شماری از رهبران پیشین جهادی و فعالان مدنی افغانستان نیز شامل این نشست خواهند بود. این گرد همایی توسط انستیتوت ثبات استراتژیک جنوب آسیا در اسلام آباد برنامه ریزی شده و هدف آن ایجاد اعتماد میان طرف ها عنوان شده. وزارت خارجه پاکستان تاکنون در این مورد واکنش نشان نداده است. شمار قربانیان سیلاب‌های پاکستان به 344 نفر رسید. خبرگزاری فرانسه شب گذشته به نقل از مقام‌ها گزارش دادند که حدود 2000 عضو تیم‌های نجات هنوز در جستجوی افراد ناپدید شده و گرفتار در زیر آوار هستند. ویرانی جاده‌ها و پل‌ها روند امدادرسانی را با مشکل مواجه کرده، اما مقام‌ها می‌گویند که تیم‌های نجات پیاده خود را به مناطق آسیب دیده رساندند. بیشترین تلفات در مناطق مختلف ایالت خیبر پختونخوا در نزدیکی مرز افغانستان رخ داده. این سیلاب‌ها پس از باران‌های شدید موسمی روز جمعه جاری شد و دست کم 120 نفر را نیز زخمی کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آستانه سفر به واشنگتن گفته که امتناع روسیه از پذیرش آتش‌بس روند پایان جنگ را پیچیده‌تر کرده. او شب گذشته در پیام در شبکه‌های اجتماعی نوشته که ما می‌بینیم که به طور پی در پی درخواست‌های آتش‌بس را رد می‌کند و هنوز مشخص نکرده چه زمانی به کشتار پایان می‌دهد و این وضعیت را دشوارتر می‌سازد. این سخنان زلنسکی در حال مطرح می شود که تلاش های بین المللی برای پایان دادن به جنگ اوکراین شدت گرفته. روز جمعه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آلاسکا دیدار کردند، اما بعد توافق دست نیافتند. زلنسکی نیز قرار است روز دوشنبه به واشنگتن سفر کند. و اینکه اسرائیل اعلام کرده که فلسطینیان ساکن مناطق جنگی غزه را به جنوب نوار منتقل خواهد کرد. این تصمیم روز شنبه پس از هشدار اسرائیل مبنی بر گسترش عملیات علیه مخالفان مسلح در غزه اعلام شده. نهاد نظامی اسرائیل که مسئول ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه است گفته که از روز یکشنبه روند انتقال خیمه‌ها به جنوب غزه آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر از این طرح و عملیات اسرائیل مشخص نشده، اما وزیر دفاع اسرائیل کاتس گفته که آنها در حال نهایی سازی طرح درباره شکست حماس در غزه هستند. حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته می شود، نزدیک به 2 سال است که در غزه با اردوی اسرائیل درگیر است و گاه به اسرائیل حمله می کند. با وجود مخالفت سازمان ملل و بسیاری از کشورها و سیاستمداران، با گسترش عملیات اسرائیل کابینه این کشور اعلام کرد که این طرح را تصویب کرده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این برنامه: قرار قرار است پاکستان هفته آینده میزبان شماره از مخالفان حکومت طالبان در تبعید باشد. در این برنامه در مورد تجربه زنان افغان خواهد چنید که با بازداشت و مجازات طالبان روبرو شدند.
و همین فنگ یک سال بسیار محکم در کمر من صحبت کرد و یه به حد محکم بود که من فکرم تمام مستوانای کمرم شد بکست.
پلیس پاکستان پناهجویان افغان از مهمانخانه های تحت پوشش جی آی زید در این کشور را اخراج کرده. یکی از این پناهجویان میگوید:
منتظر انتقال هستم. در یکی از مهمانخانه ها زندگی میکردم که متاسفانه به شکل ناگهانی پلیس پاکستان وارد اتاق ما شد، همه ما را برای به حاجت کمپ انتقال داد.
و استفاده طولانی مدت از گوشکی یا ایرفون که برای شنیدن موسیقی تا تماس تلفنی استفاده میکنیم چقدر ضرر دارد؟ یکی از متخصصان گوش و گلو میگوید:
مسئله شنوایی و ساختمان‌های اساسی گوش آسیب بزنه، که عصب گوش میتونه تخریب بکنه یا برش مشکل ایجاد بکنه.
با ما همراه باشین، پیام ها و نظریات شما را هم داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 26 اسد سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشه با 17 آگست سال 2025 میلادی. شما میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز شنونده باشین. پاکستان هفته آینده میزبان شماره از مخالفان حکومت طالبان خواهد بود که اکنون در تبعید به سر میبرند. به گفته شماره از منابع از جمله زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای صلح افغانستان، این نشست قرار است در 25 و 26 آگست در پاکستان برگزار شود. خلیلزاد شنبه شب در صفحه ایکس خود نوشته که در میان این مخالفان چهره های حضور دارند که از مقاومت مسلحانه در برابر طالبان حمایت میکنند. او با ابراز تأسف از میزبانی پاکستان توضیح نداده که کدام سیاستمداران افغان در این نشست شرکت خواهند کرد. برخی خبرنگاران گزارش دادند که در میان این افراد شمار از رهبران جهادی پیشین و فعالان مدنی نیز شاملند. بر اساس گزارش‌های این دیدار توسط انستیتوت ثبات استراتژیک جنوب آسیا یا SASSI در اسلام آباد برنامه‌ریزی شده و هدف آن ایجاد اعتماد عنوان شده. وزارت خارجه پاکستان تاکنون در این مورد موضع رسمی نگرفته. این تحولات در حال صورت گرفته که سفر برنامه‌ریزی شده امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، در اوایل ماه آگست به اسلام آباد به تعویق افتاد. بعداً گفته شد که سازمان ملل به او اجازه سفر نداده. همزمان با این نشست ها قرار است روز چهارشنبه همین هفته کابل میزبان وزیران خارجه پاکستان و چین باشد. با گزارش جیو نیوز و پاکستان، امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان، وانگی وزیر خارجه چین و اسحاق دار وزیر خارجه و معاون صدر اعظم پاکستان در کابل دیدار خواهند کرد. با گفته منابع پاکستانی، آجندای این نشست مبارزه با تروریسم و گسترش پروژه دهلیز اقتصادی چین پاکستان در چارچوب یک طرح کمربند و راه خواهد بود.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس از اینکه شنونده رادیو آزادی هستین. سازمان عفو بین الملل میگوید که مجازات در افغانستان بدون طی مراحل قانونی، دسترسی به راه‌های عدلی و قضایی و هر گونه حمایت از قربانیان و خانواده‌های آنان اجرا میشه. این سازمان افزوده که قربانیان این مجازات به ویژه از زنان پس از تحمل شلاق در مظهر عام در جامعه نیز در معرض رفتارهای غیر انسانی و تبعیض و بی‌حرمتی قرار می‌گیرند. در این حال در این گزارش ما با شماری از زنان و دختران صحبت کردیم که تجربه خشونت از سوی طالبان را دارند. جزئیات بیشتر از سنا کاکر.
در حالی که سازمان عفو بین الملل از دوام مجازات‌های بدنی در افغانستان و پیامدهای آن به ویژه بر زنان ابراز نگرانی کرده است، شماری از زنان و دختران افغان که با خشونت‌های طالبان روبرو شدند می‌گویند پس از اتفاقات ناگواری که تجربه کردند دچار بیماری های روحی و روانی شدند. یکی از آنها ویدا سادات در مورد حادثه تلخی که با آن روبرو شده است گفت:
ما جمع از دخترها تصمیم گرفتیم که بازم تظاهرات کنیم و مسیر خودم مشخص کردیم. زمانی که ما از پل سوخته میخواستیم حرکت کنیم، یک سادگاه ما دوی سادگاه نشد که طالبان همگی ما را محاصره کرد. همی که محاصره کرد، بعض دختران ما را بلنجر بالا کرد. دمی لحظه بود که با همی فنگ یکشان بسیار محکم در کمر من صحبت کرد و یه به حد محکم بود که من فکرم تمام استخوان‌های کمرم شکست.
گوید هرچند توانست در آن زمان از محل حادثه فرار کند، اما پس از آن به شدت دچار مشکلات روحی و روانی شد.
او حادثه به حد اندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود. ای که من کلن یک مدت تحت تداوی دکتر بودم، کلن فشارهای عصبی که دیده بودم و ضربات که خورده بودم خیلی هضم کردنش بر من سخت بود. من که یک دختر هستم و جاگوی یک جامعه است.
یک باشنده دیگر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود ادعا میکند چند پیش با وجود داشتن حجاب کامل از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بازداشت شده بود. او اضافه کرد که پس از این رویداد اکنون با رفتار نادرست خانواده و تنهای مردم روبروست.
بعد از او هرچند که من آزادم شدیم تا فعلا مجرد نکدیم که دوباره بیرون برم، بخاطر که هم فامیل به چشم مقبارت برم میبینن، هم همسایه های که اونجا موجود بودن در وقت گرفتاری ما، اونا هم گپای خودم میزنن. به این خاطر من کاملا در خانه خود زندانی شدیم.
این زنان در حال از خشونت طالبان و تاثیرات ناگوار آن بر زندگیشان سخن میگویند که سازمان عفو بین الملل یا آمنستی اینترنشنال به تازگی اعلام کرده است که مجازات های بدنی در افغانستان بدون طی مراحل قانونی، دسترسی به مراجع عدلی و قضایی و هر گونه حمایت از قربانیان و خانواده های آنان اجرا می شود. این سازمان روز شنبه 16 اگست در شبکه ایکس خود نوشت که قربانیان این مجازات ها به بیش زنان پس از تحمل شلاق در محضر عام نه تنها با خشونت و رنج ناشی از مجازات روبرو می شوند، بلکه در جامعه نیز در معرض رفتارهای غیر انسانی، تبعیض و بی‌حرمتی بیشتر قرار می گیرند. عفو بین الملل در ادامه از حکومت طالبان خواسته است که فوراً به این عمل که آن را مجرمانه خوانده پایان دهد و بعد عهدات خود در چارچوب قوانین بین المللی حقوق بشر احترام بگذارد. حکومت طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان، مجازات بدنی و اعدام در محضر عام را همانند دوره نخست حاکمیت خود از سر گرفت. ستر محکمه طالبان در اعلامیه به تاریخ 9 اگست گفته بود که در یک ماه گذشته بر 81 مرد و زن در سراسر افغانستان در محضر عام جزای تعزیری اجرا شده است. سخنگوی ستر محکمه طالبان نیز در پیام صوتی به رسانه‌ها گفته بود که در 4 ماه گذشته در 27 ولایت بر 340 نفر که این محکمه آنان را مجرم یا متهم خوانده است، مجازات تعزیری تطبیق شده است. هرچند حکومت طالبان همواره تاکید می‌کند که مجازات افراد مطابق شریعت اسلامی تطبیق می‌شود، اما حقوقدانان، مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های بین‌المللی با غیر عادلانه خواندن این مجازات‌ها استدلال می‌کنند که در افغانستان نه قانون اساسی مشروع یک نظام دموکراتیک وجود دارد و نه یک سیستم قضایی مستقل و عادلانه که تحت نظارت نهادهای معتبر عمل کند. از سوی دیگر شماری از خانواده‌های افرادی که به گفته آنان بازداشت، شکنجه و شلاق خوردن نیز بیشتر برای رادیو آزادی گفته بودند که در حکومت طالبان نه قوانین معتبری برای تطبیق مجازات‌های تعزیری وجود دارد و نه به متهمان حق دفاع و دسترسی به وکلای مدافع داده می‌شود.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید. نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده که بزرگترین و جدیترین بحران حقوق زنان در جهان در افغانستان در حال عادی شدن است. سوزان فرگوسن روز گذشته در یک بیانیه ویدیویی به مناسبت روز جمعه در یک بیانیه ویدیویی به مناسبت چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفت که در 4 سال گذشته ده‌ها فرمان صادر شده که آزادی، کرامت و حقوق اساسی زنان را به شدت محدود کرده. در همین حال سازمان عفو بین الملل با نشر اعلامیه گفته که افغانستان در طول 4 سال حاکمیت طالبان همچنان مرکز نقض گسترده حقوق بشر باقی مانده. جزئیات بیشتر را بشنوید.
همزمان با سپری شدن 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد برای افغانستان هشدار داده است که بزرگترین و جدیدترین بحران حقوق زنان در جهان در این کشور در حال عادی شدن است. سوزان فرگوسن روز جمعه 15 اگست در یک بیانیه ویدیویی به مناسبت 4مین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفته که در 4 سال گذشته ده ها فرمان صادر شده که آزادی، کرامت و حقوق اساسی زنان در افغانستان را به شدت محدود کرده است. او بر مشارکت زنان در کار، تجارت و مذاکرات بین المللی تاکید کرده و افزوده است که برای حمایت از حقوق زنان و دختران افغانستان نیاز به همبستگی جهانی است. او در بخش سخنانش چنین گفته است:
ما نمی توانیم انکار و نقض حقوق آنها را به عنوان یک امر معمولی بپذیریم. ما باید این موضوع را در تمام بخش ها، سازمان های غیر دولتی و تمام مذاکرات بین المللی که در پیوند به بلند کردن صدایشان صورت می گیرد در نظر گرفته و به خاطر دفاع از حقوق تمام زنان و دختران افغان ایستادگی کنیم.
این مقام سازمان ملل متحد همچنین گفته که اگر محدودیت های شدید بر زنان افغان نادیده گرفته شود، به این معنی است که این وضعیت پذیرفته شده است و از این رو حقوق زنان می تواند در هر جای با تهدید روبرو شود. با گفته سوزان فرگوسن، محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران افغان کوتاه مدت نیست و اکنون بخش از زندگی روزمره مردم شده است. نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد برای افغانستان در این بیانیه ویدئویی به قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اشاره کرده و گفته که این قانون منجر به حذف سیستماتیک زنان افغان در هر بخش شده است و افزوده که با وجود این شرایط حداقل 40% زنان آینده ای را تصور می کنند که در آن تغییر و برابری امکان پذیر باشد. او این آرزوها را تحمل و مقاومت زنان افغان خوانده است. در همین حال سازمان عفو بین الملل با نشر اعلامیه گفته است که افغانستان در دوره 4 سال حاکمیت طالبان همچنان مرکز نقض گسترده حقوق بشر باقی مانده است. این نهاد در اعلامیه به مناسبت سپری شدن 4 سالگی حاکمیت طالبان در افغانستان هشدار داده که واکنش جامعه جهانی به این عمل طالبان نرم است و باید در این زمینه اقدامات جدی صورت گیرد و طالبان باید پاسخگو قرار داده شوند. همزمان نهاد دیدبان حقوق بشر گفته است که زنان و دختران افغان در 4 سال گذشته در برابر طالبان مقاومت کردند و تلاش میکنند تا محدودیت های طالبان به عنوان آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شود. این سازمان در گزارشی که روز جمعه 15 اگست منتشر کرد گفته است که زنان افغان با به خطر انداختن جانشان برای کسب حق آموزش و کار اعتراض کرده و برای تامین آزادی و عدالت در افغانستان مبارزه می کنند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده است که جامعه جهانی باید برای حمایت از حقوق زنان افغانستان گام های عملی و فوری بردارد. آنان می گویند که طالبان در 4 سال گذشته نه تنها تغییر نکردند بلکه محدودیت های خود را برای سرکوب زنان نیز افزایش دادند. حسینه رفی فعال حقوق زن بر رادیو آزادی گفت:
طالبان طی 4 سال گذشته به تدریج دروازه های آموزش را بروی زنان و دختران بسته، آنها را از کار محروم کرده و تمام فعالیت های سیاسی و اجتماعی ما را ممنوع قرار دادند. ما از جامعه جهانی می خواهیم که بالای طالبان فشار عملی وارد کنند تا به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان احترام بگذارند.
همچنان نورا کندهاری زن افغان بر رادیو آزادی گفت:
ما باور داریم که حقوق زنان بخش عمده ای از حقوق بشر است و هیچ کس نمیتواند این را از ما بگیرد. ما بر جامعه بین المللی و همه کسانی که با آزادی باور دارند صدا می کنیم که از صدای ما برای آزادی حمایت کنند و نه تنها برای بقای زنان افغان بلکه برای زندگی بهتر در کنار ما بیستند. ما خسته نمی شیم زیرا آزاد زندگی کردن به حیث یک انسان حق ما است.
این در حال است که روز جمعه 15 اگست 4 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان سپری شد. در این مدت حکومت طالبان محدودیت های متعددی را بر زنان افغان وضع کرده است که هر از گاهی واکنش های جامعه جهانی را برانگیخته است. هرچند حکومت طالبان بارها از تامین حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی در افغانستان سخن گفته است، اما طالبان در 4 سال گذشته دروازه های آموزش را برای دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب و پوهنتون‌ها بسته و زنان را از کار کردن در بسیاری از اداره های دولتی و غیر دولتی منع کرده است.
بیشتر از خبر،
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شماری از فعالان حقوق زن دارنده دوسیه های مهاجرت جرمنی که در مهمانخانه های تحت پوشش سازمان جی آی زد در پاکستان زندگی میکنن، مدعین که در چند روز اخیر پلیس پاکستان ده ها افغان را از این مهمانخانه ها دستگیر و به افغانستان اخراج کرده. آنان میگوین که در حال حاضر با مشکلات زیادی در این مهمانخانه ها در اسلام آباد روبرو هستند و هر لحظه در معرض خطر دستگیر شدن و اخراج قرار دارند. همزمان دو نهاد حقوق بشر علیه وزرای خارجه و داخله جرمنی به اتهام کوتاهی در جلوگیری از اخراج افغانهایی که دوسیه در ارتباط با افغانهایی که پرونده مهاجرت به جرمنی را دارند دوسیه جنایی تشکیل دادن. جزئیات بیشتر را بشنوید.
شماری از فعالان حقوق زن در پاکستان که پرونده های مهاجرت به جرمنی دارند خواستار اقدام فوری حکومت جرمنی برای انتقال فوریشان به آن کشورند. آنان مدعی‌اند که پلیس پاکستان در چند روز اخیر ده ها افغان را از مهمانخانه های تحت پوشش جی‌آی زید بازداشت و به افغانستان اخراج کرده است. یکی از فعالان حقوق زن که به دلیل اساسیت موضوع خواستنامه‌اش در گزارش ذکر شود و از حدود یک سال به این طرف در پاکستان منتظر انتقال به جرمنی است، شنبه 25 اسد بر رادیو آزادی گفت که سکوت و تأخیر در این خصوص میتواند جان آنان را به خطر بیاندازد. او افزود که چند پیش توسط پلیس پاکستان از داخل یکی از مهمانخانه ها در اسلام آباد همراه با شمار از زنان دیگر بازداشت و به حاجی کمپ انتقال داده شد.
منتظر انتقال هستم و تحت پوشش سازمان جی آی زد در یکی از مهمانخانه ها زندگی میکردم که متاسفانه به شکل ناگهانی پلیس پاکستان وارد اتاق ما شد. پلیس پاکستان همه ما را گرفت، به حاجی کمپ انتقال داد. حاجی کمپ وضعیتش بسیار وخیم بود، از لحاظ بهداشتی و از لحاظ غذا و تمام موضوعات مردم به شدت ترسیده بودن، وحشت کرده بودن، نگران بودن. متاسفانه به مرز انتقال داشتن و دیپورت شدن.
او هرچند واضح نساخت که خودش چگونه از بازداشت رها شد، اما گفت اکنون که در شهر پشاور پاکستان به سر میبرد نگران اخراج به افغانستان است. یکی دیگر از فعالان زن در یکی از مهمانخانه های اسلام آباد مربوط به اداره جی‌آی‌زد جرمنی نیز میگوید که هر لحظه نگرانی دارد که مبادا آسای پلیس پاکستان بازداشت و به افغانستان اخراج شود. او که نیز به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت
در شرایط بسیار بدی قرار داریم. از صبح که ما بیرون میشیم از اتاق خود در پارک ها در جاده ها روز ما تیر میشه و از طرف شب هم با ترس و حال ناوخته شب پس برمیگردیم به هتل ها یا گست هاوس ها و متاسفانه پلیس تعداد زیادی از همتنا ما کسایی که دارندگانی کیس ها هستن دستگیر کرده و متاسفانه به کابل انتقال داده. تقاضای ما از دولت آلمان این است که در این شرایط سخت هرچی زودتر مقدمات انتقال ما به کشور آلمان فراهم کنند.
همزمان با افزایش این نگرانی ها دو نهاد مدافع حقوق بشر علیه یوهان واتفول وزیر خارجه و الکساندر دو برندت وزیر داخلی جرمنی در آن کشور پرونده جنایی تشکیل دادند و آنان را متهم کردند که در محافظت و جلوگیری از اخراج افغانهایی که در پاکستان وعده پذیرش برلین را دریافت کرده بودند کوتاهی کردند. خبرگزاری رویترز روز جمعه 15 اگست گزارش داده که این نهادها گفتند که اجازه دادن به پاکستان برای اخراج این افغانها نقض اصول ماده 221 قانون جزا است. با گفته این نهادهای شاکی بیش از 2000 افغان که قبلا برای انتقال به جرمنی تایید شدند در پاکستان در خطر قرار دارند و دست کم 400 تن از آنان در هفته های اخیر در پاکستان بازداشت شدند و از اخراج 34 تن آنان به افغانستان گزارش شده است. گفتنی است که وزارت داخلی جرمنی پیش از این گفته است حدود 2600 افغان که در پاکستان واجد شرایط انتقال به جرمنی هستند در 16 پرواز منتقل خواهند شد. حدود یک هفته قبل تعداد از مهاجران افغان در پاکستان که منتظر انتقالشان به جرمنی هستند و با گفته آنها در هماهنگی با اداره انکشافی آلمان جی‌آی‌زد به پاکستان آمدند خبر دادند که پلیس پاکستان بیش از 40 نفر را که در هتل‌ها و مهمانخانه ها در اسلام آباد اقامت داشتند بازداشت و به هاجی کمپ انتقال داده است. قابل ذکر است که بیشتر این فعالان زن از ترس تهدید طالبان افغانستان را ترک کرده و به خاطر رسیدن به کشور مقصد شب و روز دشواری را در پاکستان سپری می کنند که به گفته خودشان اکنون در معرض خطر بازداشت و اخراج به افغانستان قرار گرفتند. پاکستان از ماه اپریل سال جاری اخراج افغان ها از آن کشور را شدت بخشیده که بر اساس گزارش UNHCR تا تاریخ 6 اگست بیش از 352 هزار نفر به افغانستان بازگشتند یا مجبور به بازگشت شدند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. شما را از جوانان افغان میگوین که از گوشکی های کوچک یا ایرفون برای فعالیت کاری مثل تحصیل آنلاین و تفریح صحبت کردن استفاده میکنن، اما برخی اوقات که مجبورن از ساعت ها از آن استفاده کنن، حس میکنن که گوششان با این گوشکی ها اذیت میشه. دکتران متخصص گوش هم میگوین که استفاده مداوم و صدای بلند از ایرفون ها و یا گوشکی ها میتواند به گوش آسیب برساند. جزئیات بیشتر در این گزارش بشنوین.
روزانه معمولا 2 یا 3 ساعت ایرفون استفاده میکنم.
انصار یک یوتیوبر است. او میگوید که از 6 ماه به این سو یک چینل گیم در یوتیوب دارد و نیاز دارد تا هر روز چندین ساعت به طور پیوسته از گوشی های کوچک داخل گوش یا ایرفون استفاده کند. او که 20 سال است و در فرانسه زندگی میکند در مورد به رادیو آزادی گفت.
ادیت و گیم ویدیو که ادیت بکنم به خاطر تیک تاکم یا یوتیوب کارم است، باید است که استفاده کنم.
خوشحال جوان 25 ساله افغان ساکن بلژیم نیز میگوید که 3 سال به این طرف از گوشی های کوچک داخل گوش استفاده می کند، اما فقط وقتی که لازم باشد، مثلا هنگام بیرون رفتن یا استفاده از وسایل نقلیه عمومی آنها را به کار می برد.
اگر یا در خانه باشم یا در بیرون، همیشه در ایرفون موسیقی گوش می دهم و در روز بیشتر از 5 یا 6 ساعت استفاده می کنم.
نوید 22 ساله باشنده شهر کابل میگوید که او از حدود 1 سال بدین سو روزانه 3 تا 4 ساعت از ایرفون برای شنیدن موسیقی استفاده میکند. او میگوید استفاده طولانی و با درجه بلند صدا از ایرفون باعث شده گوشهایش مشکل پیدا کند و دکتر همین مشکل را به استفاده نامناسب از آن مرتبط دانسته است.
ما از 1 سال زیادتر میشه تقریبا که از گوشکی به خاطر شنیدن موسیقی استفاده میکنم، یعنی از روز 3-4 ساعت زیادتر. ما روزانه اگر در راه باشم، در سفر باشم، در دفتر باشم، موسیقی میشنوم که فعلا تاثیرات منفیش فهمیدیم. سردرد برام پیدا شده، خارش گوش برام پیدا شده و وقت شنواییم هم تقریبا احساس میکنم که کم شده. پیش دکتر گوش گلوم که مراجعه کردیم، اونا هم همین چیزا برام گفتن که این گوشکی بسیار زیاد نقص داره، خصوصا کسانی که از 3-4 ساعت روزانه زیاد استفاده میکنن و در والی هم یا صدایش بسیار بلند میمانن.
گوشی های کوچک داخل گوش یا ایرفون امروزه در شکل ها و انواع مختلف همراه با تلفن های همراه، تبلت ها، لپتاپ ها و سایر ابزار مشابه برای شنیدن صوت استفاده میشوند و اکثر کاربران آن جوانان هستند. برخی از دکتران و متخصص گوش میگویند که استفاده زیاد پیهم و با صدای بلند از آن میتواند مشکلات مختلف را برای گوش ها ایجاد کند. پوهنیار توفیق احمد مشکانی استاد پوهنتون و متخصص گوش در این مورد به رادیو آزادی گفت.
مسئله شنوایی و ساختمان های اساسی گوش آسیب بزنه و عصب گوش میتونه تخریب بکنه یا برش مشکل ایجاد بکنه. میتونه قسمت مجرای گوش یا کانال گوش هم افرازات طبیعی که هر گوش تمام انسان ها داره که با نام وکس نامیده میشه، این افرازات هم میتونه مانع تخلیش شوه که بیرون برایه یا مجرای گوش یا حالا تخریش کنه، باعث التهابات شوه.
او تاکید میکند که در استفاده از ایرفون نباید افراد صورت گیرد و قانون 60-60 باید رعایت شود، یعنی اون که ایرفون نباید به طور پیهم بیشتر از 60 دقیقه استفاده شود و صدا نباید بلندتر از درجه 60 باشد. او میگوید بهتر است به جای ایرفون از هدفون استفاده شود، همان نوع که داخل گوش قرار نمیگیرد و روی گوش گذاشته میشود.
پیام ها و نظریات شما
سلام خدمت شما. سید هاشم مری هستم، یکی از ساکنان اصلی ولایت بدخشان ولسوالی واردوج و ویژگی ها یک رفیق خوب، اگرچه خود در این زمانه رفیق خوبی وجود ندارد. خلاص موضوع را داشتم، صداقت، وفاداری، امانتداری، احترام، حمایتگر باشد، خوشرفتار باشد، نصیحتگر و خیرخواه باشد، تشویق کننده باشد، دیگر دوری از حسادت و رقابت های ناسالم داشته باشد، صبور و باگذشت باشد.
سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان گرامی رادیو آزادی. من نعمت الله موحد از ولایت نیمروز ولسوالی دلارام هستم. در مورد رفاقت باید بگم دوستی و رفاقت نعمتی بزرگ و ارزشمند است، اما متاسفانه مانند گذشته باقی نمانده است. در گذشته مردم یکدیگر را بهتر درک می‌کردند، محبت و صمیمیت میان دوستان پررنگ‌تر بود و همیشه با یاد هم بودند، اما امروز شرایط تغییر کرده و آن صفا و صمیمیت گذشته کمتر دیده می‌شود. امیدوارم روزی دوباره شاهد همان دوستی‌های پاک و صادقانه گذشته باشیم. وقت خوش، الله نگهدارتان.
اگر رفیق یک انسان خدا نخواسته چرس میزنه، شراب میخوره، زنا میکنه، باید رو اصلاحش بسازه. رفیق اینطور نکنه که به امرایش گد شوه، دهن جوال را بگیره و بگه که هرچی که تو کردی ما هم میکنیم، این رفاقت نیست، این در حقیقت یک حماقت است. پس بینان جوانان محترم، معظم، مکرم ما در هر گوشه دنیا که هستین، فقط هر کارتان صرف به خاطر خدا و با پیروی نمودن سنتی نبی کریم صلی الله علیه و سلم بوده باشه.
سلام به رادیو آزادی، تمام خدمتگاران رادیو آزادی سلام بر شما. نه رفیق در دنیا سابق وقت زمان بدن زنده بود، اونا رفیق داشتن، اونا تمام چیز میشدم راشن. فعلا در این وقت در این زمان دیگه نه رفیقی است نه دوستی است، همه برای مطلب، برای آشنایت، برای مقصد دوستی میکنن.
راپور نوای چې پاکستان به راتلونکي اونۍ د طالبانو د حکومت